شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي راډیو لپی یو استودیو دی غرمنی خبری خبرونه کې مو نوري هرکلی کوم. و بوري چې د افغانستان حکومت د هغې اعلامې هرکلی کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي اروپایي ټولنې ملګرو ملتونو او 15 اروپایي هیوادونو خپره کړې او د سولې د خبرو د پیلېدو په جریان کې د جګړې له ښکېلو خواوو د اوربند غوښتنه کړې. پر دې موضوع د چارو له یوه کتونکو سره خبرې کوو. نور موضوعات هم لرو خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. د خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د ملګرو ملتونو سازمان اروپایي ټولنه او د امریکا په شمول یو شمېر لویدیځ هیوادونه وایي د یوې دایمي سولې تړون ته د رسېدو لپاره چې پرې افغان جګړې ختمه سي متحده پاتې دي. د پروان ولایت امنیتي چارواکي وایي د طالبانو څلور قومندانان په دغه ولایت کې نیول سوي دي. او روسیا نن د لسګونو افریقایي مشرانو د غونډې کوربه ده. د خبرونو تفصیل. د سولې په چارو کې د افغان دولت وزارت سولې د خبرو تر پیلېدو د مخه د تاوتریخوالي پر راکمېدو او اوربان ټینګار کوي. د دغه وزارت ویاندي ناجیه انوري نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل
د سولې په پروسه کې د افغانستان د دولت غوښتنه ممده ده چې مخکې له دې چې دا پروسه شروع شي باید دا تاوتریخوالي کم شي او اوربان وشي. د دې لپاره چې که اوربان نه وي نو دا پروسه چې مستم مونږ بوزو بیا هغه کې مشکلات اتمن پیښیږي. دا د مونږ خاصه او دا د مونږ فشارت.
افغان حکومت داسې مهال دا خبرې کړي چې د ملګرو ملتونو سازمان اروپایي ټولنه او د امریکا په شمول یو شمېر لویدیځ هیوادونه وایي چې د یوې دایمي سولې تړون ته د رسېدو لپاره چې پرې افغان جګړې ختمېدای سي متحده پاتې دي. د دوی ګډه اعلامیه پرون له بروکسل خپره سوې چیرې چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له خپلو برتانیي، فرانسوي، جرمني، ایټالیې او نارویژي سیالانو او د اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو له استازو سره د افغانستان د سولې پر مسلې خبرې وکړې. ښاغلی خلیلزاد د دوه ورځو لپاره بروکسل ته تللی دی. په اعلامیه کې دا ذکر شوی چې لویدیځوال له افغان حکومت، طالبانو، نورو افغان سیاستوالو او د مدني ټولنې له مشرانو سره ګډ کار ته لیواله دي څو د یوې جامع او دوامداره سولې تړون ته سره ورسیږي. ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او امریکا د افغانستان له ټولو ښکېلو غاړو غوښتي چې د بین الافغاني خبرو د راتلونکي پړاو پر مهال دي اوربند وکړي څو د افغانستان د راتلونکي لپاره د حل یوه سیاسي لاره پیدا سي. بلخوا طالبان او نور افغان ډلو ته ویل سوي چې پرې نږدې هیواد یې د القاعده او نورو نړیوالو تروریستي ډلو لپاره امن ځای سي. د پروان ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د طالبانو څلور قومندانان یې په دغه ولایت کې نیولي دي. د پروان امنیت قومندان محمد محفوظ ولیزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د قومندانان د پروان او بغلان اصلي اوسیدونکي وو او پولیسو د کشفي او استخباراتي معلوماتو پر مټ ونیول. ولیزاده زیاتوي چې له دې څلورو کسانو یې لومړی دوه تنه د جبل سرج ولسوالۍ په متک پله کې او دوه نور هم په غوربند دره کې داسې وخت نیولی چې د بریدونو نیت یې درلود. پولیسو تیر شپه په کندهار کې دوه انسان تښتونکي وژلې دي. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه ملي پولیسو د کندهار د پنځم امنیتي حوزې اړوند د شورندام په سیمه کې دوه هغه کسان وژلې چې څه موده وړاندې د کندهار د دوهم حوزې له فاروقیه مدرسې څخه یو ماشوم تښتولی او بیا یې د هغه له کورنۍ څخه پیسې غوښتې. بارکزی وایي دواړه کسان د پولیسو سره په نښته کې وژل شول خو دغو کسانو تښتولی ماشوم لا وختي وژلی وو. د پولیسو ویاند وایي د انسان تښتونکو په وړاندې کندهار کې د امنیتي ځواکونو هڅې چټکې سوي دي او په دې وروستیو کې د ګڼو تښتونو مخه نیول سوې. د افغانستان په لویو ښارونو کندهار، کابل، هرات، ننګرهار او بلخ کې تل د انسان تښتونې یا اختطاف پیښې ترسره کیږي چې اکثر تښتول سوي کسان یا وژل کیږي یا ځورول کیږي. زموږ اخلاص د راډیو ری. ترکیه اعلان کړی چې د سوریې په شمال ختیځ کې د عملیاتو له اوسنۍ سیمې بهر د کورد ملیشو پر ضد عملیاتو اړتیا نه لیدل کیږي. د ترکیه دفاع وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې نوي عملیات نه پیلوي ځکه امریکا متحده ایالاتونو انقرې ته معلومات ورکړي چې کورد ملیشې د سوریې د شمال له سرحدي سیمو وتلې دي. پرون د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې شپږ ساعته غونډه وکړه. په دې دوه اړخیزه غونډه کې موافقه وشوه چې د سوریې په شمال ختیځ کې ګډې غټي غزمی وسی او کور جنگیالیو ته بیا نوې ضرب لاجل ټاکلې چې له سیمې پورا ووځي. روسیا نن د لسګونو افریقایي مشرانو د غونډې کوربه ده. دا غونډه د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې داسې مهال جوړیږي چې ماسکو په افریقا کې د نفوذ د ډېرېدو هڅې کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به دا دوه ورځنۍ سرمشریز د خپل مصري سیال عبدالفتاح السیسی سره په ګډه پرانیزي. السیسی د افریقایي ټولنې مشري هم کوي. کرملین ویلي چې د افریقا د 450 مشرانو څخه 340 یې په دې غونډه کې ګډون تایید کړی دی. او په اوکراین کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شش دفیر وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اوکراین له ولسمشر څخه غوښتي وو چې مخکې تر دې چې له ده سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري د ګازو د هغې کمپنۍ په اړه د تحقیقات وکړي چې د ده له سیاسي مخالف سره ارتباط لري. امریکایي ډیپلومات ویلیام ټیلر دا خبرې پرون د کانګرس د یوې درې کسیزې ډلې مخ ته وکړې. دیموکراتان غواړي چې ولسمشر ټرمپ له کیف سره د مشروطې معاملې له امله استعفا کړي. ښاغلی ټرمپ د جولای په 15مه د اوکراین له ولسمشر زیلینسکي سره په ټلیفون خبرې کړي او لاغت خیر غوښتي وو چې په اوکراین کې د جو بایدن او د هغه د زوی د شتمنۍ په اړه معلومات ورکړي. دا هغه وخت و چې ولسمشر ټرمپ له کیف سره د نږدې 400 میلیونه ډالر په ځای مرسته درولې وه. د خبرونو پای.
له فری بازار نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. وړاندې پر راپورونو کې به واورې چې د افغانستان حکومت د هغې اعلامیې هرکلی کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي اروپایي ټولنې ملګرو ملتونو او 5 اروپایي هیوادونو خبره کړې او د سولې د خبرو د پیلېدو په جریان کې د جګړې له ښکېلو خواوو د اوربند غوښتنه کړې ده.
د افغانستان د دولت غوښتنه هم ده چې مخکې له دې چې دا پروسه شروع شي باید دا تاوتریخوالی کم شي او اوربند وشي.
دا مسله د سیاسي چارو لوی کارپوه سره هم په مرکه کې څېړلې ده.
زه فکر کوم دا اول ګام دی چې اروپایي ټولنه په مجموع کې د یوې خوانه روسیا د بلې خوانه چین ورسره دا هیوادونه ټول په همدې باندې ټینګار کوي چې دا مسله بل حل نه لري پرته د مذاکرات نه.
د پکتیا امنیتي چارواکي وایي را روان ژمی به هغه سیمې بیرته تر خپل واک لاندې راولي چې اوس د وسلوالو طالبانو تر نفوذ لاندې دي. خو خلک د داسې تصفیوي عملیاتو غوښتنه کوي چې ولسي وګړو ته پکې زیان ونه رسیږي.
تصفیهی عملیات غواړو چې تر څو پورې په هغې کې ولسي وګړو ته توان نه وي وخته ځای په ځای تصفیهی عملیاتو تر شا باید هلته پوسی قرارګاه وي.
په نړیوالو موضوعاتو کې اورئ ترکیې ویل دې ته اړتیا نشته چې په سوریه کې د کورد وسلوالو په وړاندې عملیات له اوسنۍ سیمې پراخ کړي. ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنوي څپو سربېره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه وازی اوریدل شي. د افغانستان حکومت د هغې وروستۍ اعلامیې هرکلی کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي اروپایي ټولنې ملګرو ملتونو او 5 اروپایي هیوادونو خبره کړې او د سولې د خبرو د پیلېدو په جریان کې د جګړې له ښکېلو خواوو د اوربند غوښتنه کړې ده. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت د سولې د خبرو تر پیلېدو د مخ د تاوتریخوالي پر راکمېدو او اوربند ټینګار کوي. د دې وزارت ویاندې ناجیه انوري نن ازادي راډیو ته وویل چې دا د سولې د خبرو لپاره د افغانستان د حکومت البته د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره افغانستان د حکومت مهم شرط ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې د طالبانو له استازو سره نه پړاو خبرې ترسره کړي بیا د سولې د هڅو په ترڅ کې د سیمې یو شمېر هیوادونو ته سفر پیل کړی. ښاغلی خلیلزاد د اروپایي ټولنې له مشرانو سره په خبرو کې پر همدې موضوعاتو ټینګار کړی. دا موضوع د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان تعقیب کړی. د کابل له سټډیو سره د تورمان صاحب، د افغانستان د حکومت غبرګون دغه پټره بیا په ځانګړي توګه دغه ورسته اعلامیې په وړاندې څه ده؟
بله، نورسه برسلغه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي او د اروپای ټولنې د استازو ترمن د افغان سولې په اړه په خبرو کې د جګړې د ښکېلو خواو له خوا د تاوتریخوالي په راکمولو ټینګار وشو. د سولې په چارو کې د افغان دولت وزارت هم د سولې په خبرو تربیا پیل د مخه د تاوتریخوالي راکمیدل غواړي. دغه وزارت وایندې ناجی انوري نن چهارشنبه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ټکی د سولې د خبرو لپاره د افغان حکومت شرطونه دي.
د سولې په پروسه کې دا د افغانستان د دولت غوښتنه هم ده چې مخکې له دې چې دا پروسه شروع شي باید دا تاوتریخوالی کم شي او اوربند وشي. د دې لپاره چې اوربند نه وي نو دا پروسه چې مخکې موږ بوزو بیا په هغه کې مشکلات حتما پېښېږي. دا زموږ خاص ده او دا زموږ پیش شرط ده.
اغلی نوری دغه شان ټینګار کوي چې د سولې خبرې باید د افغانانو په مالکیت او مشرۍ تر سره شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد تر دوشنبه پورې له بروکسل څخه د خپلو تازه سفرونو لړۍ چې مسکو ته تک هم پکې شامل دي پیل کړې. د اروپایي ټولنې د استازو او د شان د ملګرو ملتونو له استازو سره په خبرو کې د تاوتریخوالي پر راکمولو او د بین الافغاني خبرو پر مهال د جګړې له ټولو خواو لخوا د اوربن په اړه د هوکړې ټینګار کړی دی. تر دغې وروسته په خپرې شوې ولسمدیز اعلامیه کې د غشان په افغانستان کې د ښځو او ځوانانو په شمول د بشري حقونو په خوندیتوب هم ټینګار شوی. په اعلامیه کې راغلي چې د غونډې ګډون کوونکي د افغانستان خپلواکۍ، حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ته په درناوي سره د افغانستان د سولې په اړه خپل نظرونه سره شریک کړل. د یادونه ده چې وروسته له یو ځنډ څخه وروسته په دېش په ورځو کې د افغانستان د سولې د بیا د خبرو د بیا پیل پاړه خبرې سړې شوې خبرې او تل بیا تودې شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمن د سولې خبرې په سپتمبر میاشت کې هغه مهال د ولسمشر ټرمپ لخوا لغوه شوې چې د کابل په ششدرک سیمه کې د طالبانو په یو برید کې د امریکایي سرتیري په ګډون 12 کسان ووژل شول. خو نوري سپ طالبانو تر اوسه د افغان سولې په تړاو د بروکسل د اعلامیې پاړه خپل نظر نه دی څرګند کړی. بل نوري سپ
بلې تورمن صاحب، دغه اعلامیه داسې مهال خپریږي چې ټاکل شوی موسکو او پیکینګ په راتلونکو ورځو کې د افغانستان د سولې د مهمو غونډو قربانوي. په موسکو کې د راپورونو له مخې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازی، دغه راز د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازی او د چین ځانګړي استازی په دغه درې اړخیزه غونډه کې ګډون کوي. ویل کېږي چې دغه غونډه د جمعې پورس کېږي او پیکینګ به هم د راتلونکو دوشنبه او سه شنبه پورس د بین الافغاني خبرو کوربه وي چې د افغانستان حکومت هم بلنه ورکړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې دغه غونډه ته دوی هم تیاری نیسي. د دغه غونډو په باب وروستي د کابل عکس العملونه څه دي؟ آیا د موسکو غونډې ته به هم د افغانستان د حکومت کوم استازی لاړ شي او آیا د پیکینګ غونډې ته د افغانستان د پلاوي پر ترکیب خبره وروسته شوې ده؟ د ترکیب کنه؟
بله نوری صاحب، ما همدغه موضوعات له اغلی انوري سره خبرې وکړې په دې موضوعاتو. هم هغې د مسکو د غونډې په اړه ما د دې نظر وغوښتو او ویل چې مخکې وخت دی چې د مسکو د غونډې په اړه خپل نظر څرګند کړو، خو د کمپلایو د استولو په اړه یې ونه وی. د پیکینګ د غونډې په اړه دوی وویل چې په دې اړه درست پرې وروستۍ فیصله نه ده شوې چې پلاوی په لیږل کېږي که نه. خو شېبه مخکې د افغان حکومت یوې بر سرچینې د لپاره چې د موضوع حساسیت له کبله ونه غوښتل چې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د پیکینګ غونډې ته به افغان حکومت کم پلاوی وانستوي. خو تر اوسه پورې رسمي دریز د حکومت په دې برخه کې نه دی څرګند چې آیا پلاوی به واستوي او کنه. بلې نوري صاحب.
بلې اجمل تورمن، له تاسو نه مننه. قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د سولې د تکنیو هڅو په باب مو وروستي پرمختګونه واوریدل. البته د یادونې وړ بولو چې پیکینګ د راتلونکو دوشنبه او سه شنبه په ورځو د بین الافغاني خبرو کوربه دی. دا به څلورم ځل دا ډول خبرې ویل دي. مخکې دوه ځلې په موسکو کې دا ډول خبرې شوې او یو ځل هم په دوحه کې چیرې چې د امریکا او د طالبانو د استازو ترمن نه پړاو خبري وشو. خو دا خبري په تیر سپتمبر میاشت کې ورسته له هغې لغوه شو چې په کابل کې د طالبانو په بم چاودنه کې یو امریکایي سرتیری او د غرازي یولس کسان ووژل شول. ولسمشر ټرمپ د دغه حملې وروسته دا خبري لغوه اعلان کړې. خو بیا هم په موضوع کې تم کې وو دغه وروستۍ هڅې د څه لپاره دي؟ آیا بیا د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې لسره پیل شي او کدي بین الافغاني خبرې؟ یو شمېر افغان کارپوهان د سولې بیا ځلې خبرو اترو ته ډېر هیله مند دي. یو هم د سیاسي چارو افغان کارپوه حاجي سید داود دی. زما همکاري نجا صافی ورسره مرکه کړې. په سر کې ترې پوښتلې دي چې دغه وروستي سفرونه د چارواکو د دې لپاره دي چې د سولې خبرې ډېر ژر پیل شي.
زما پان باندې دا کم فعالیتونه چې بروکسل کې او پاریس کې او د اکتوبر په 15مه نیټه یعنې د جمعې په ورځ په ماسکاو کې غونډې کیږي، دا ټول یو نوی فشارونه دي په امریکې کې چې د یوې خوانه جمهور رئیس ترامپ غواړي چا څومره زر خپل ساکر د افغانستان نه وباسي، او د بلې خوانه یو شمېر خلک په امریکا کې هم د جنگ نه ستړي شوي دي. نو په دې اړوند ښاغلي خلیزاد چې کله خپل سفر د اکشن بې په ورځ د امریکې نه شروع کړ، راغی بروکسل ته، راغی بروکسل کې د جرمني، فرانسې او د یو شمېر نورو هیوادونو لکه ایټالی د استازو سره ولید او ټول ورسره په دې باندې توافق وکړ چې د افغانستان مسله باید د مذاکراتو د لارې حل شي. نو زه فکر کوم دا اول ګام دی چې اروپایي ټولنه په مجموع کې د یوې خوانه روسیه د بلې خوانه چین ورسره دا هیوادونه ټول په همدې باندې ټینګار کوي چې دا مسله بل حل نه لري پرته د مذاکرات نه. نو درېمه غونډه چې بیا په چین کې جوړیږي، چې په هغې غونډه کې د افغانستان حکومت ته هم بلنه ورکړی ده او کېدای شي چې ښاغلی دانش هم دې غونډې ته لاړ شي او شمېر نور وتلي قوماندانان د تنظیمونو چې پخوا مسکو ته تللي وو هغوی هم په دې غونډه کې برخه اخلي.
بله، ستاسو په نظر دغه هلې ځلې د سولې د خبرو اترو د بیا ځلې پیل لپاره څومره ګټورې دي؟
زما په اند بل د حل لار نشته دی. تر هغه ځایه پورې چې څه دا مسایل ګورم او ارزوم، امریکایان درې لارې لري. یوه لاره دا ده لکه سوری غوندې چې ناڅاپي سار افغانان جیک شي او دوی وایي چې موږ افغانستان خوشې کړی دی. دویمه لاره دا ده چې دوی جنگ ته ادامه ورکړي چې ټوله دنیا د ناتو په شمول د جنگ نه ستړي دي. درېمه لاره همدغه د مذاکراتو لار ده. په مجموع کې اکثریت خلک نن په افغانستان کې په سیمه کې او په نړیواله کچه سوله غواړي.
په دغه مرحله کې کومو ټکو ته باید جدي پام وشي تر څو بیا ځلي خبرې بریا ته ورسیږي؟
او دا دقیقه پوښتنه ده. زما په نظر باندې د افغانستان دولت دغه اشخاص، افراد چې د سولې په میکانیزم یا د سولې په پروسې کې شامل دي او قرار داده چې دوی چین ته هم لاړ شي، دا باید واقعا هغه کسان وشي چې زیاتره د تنظیم، د سیمې، د ژبې، د ټیم، د قوم په اساسونه ټاکل شي. دا باید هغه کسانی چې دوی د افغانستان ملي مسایل یا ملي ګټې دوی ته په اول قدم کې وسی او په دویم قدم کې دوی سره پوهاوی، د سینې چې دوی لاړ شي دوی هم د خپل د تنظیم د دریزه یا د سیمې د دریزه خبرې وکړي.
د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داوودو چې د افغانستان کې د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره د مختلفو لورو د وروستیو هلو ځلو په باب خپل نظر را سره شریکو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
او وسم ناجیه صافی اقتصادی خبرونه وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې نن له یوې چینایي کمپنۍ سره د جلغوزو د صادراتو یو تړون لاسلیک شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه تړون نن ماښام په 6:30 دقیقو کې لاسلیک کیږي چې له دې لارې به د جلغوزو صادرات چین او نورو هیوادونو ته زیات شي.
صادرات وکړي او د افغانستان تر اغېز د افغانستان جلغوزې رانیسي او دا جلغوزې به انشاءالله چې فیصله کړي او د افغانستان کې د مختلفو لارو صادرېږي لکه د حیرتانو د لارې.
بلی خو د پکتیا د سوداګرۍ خونې مشر نصیر علمیار ازادي راډیو ته وویل چې نن په دغه ولایت کې د جلغوزو د پروسس د مرکز د بنسټ جبر یې خودل شوی چې په دې مرکز $1,000,000 لګښت راځي او پیسې د خصوصي سکتور لخوا ورکول کیږي. په دې ورسیو کې بهر ته د جلغوزو د صادراتو کچه لوړه شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین وایي په تیرو اتو میاشتو کې د $500,000,000 پر ارزښت 900 ټنه جلغوزي هر تصادر شوی دی. په بهر کې د محل د جلغوزو یو کیلو په $50 خرڅیږي. هلمند کې د کوکنارو پر ځای سویابین کرل کیږي. د دغه ولایت د کرنی رئیس رفیع الله قلم ازادي لري د ویلچ د هلمند آب هوا د سویابینو کرکیل ته مناسبه ده. نوموړي ویلچ سکل د هلمند لخکرګا ناوی نادلی او نهر سراج کې کرل شوی سویابین ښه حاصل ورکړی. په هلمند کې تازه د سویابینو د راټولولو فصل پیل شوی. د کرنی وزارت وایي د کوکنارو پر ځای د سویابینو کرکیله بزګرانو ته تر ډیره اقتصادي ګټې رسوي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اتاویا افغانۍ دیرش پوله، یو روپۍ یورو شپږ اتیا افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند نه نوي افغانۍ شپېته پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځه اویا پوله، زر ایراني تومن شپږ افغانۍ پنځه نوي پوله، او زر پاکستاني کلداري څلور سوه اته نوي افغانۍ.
ازادي راډیو اورېده پی او سټډیو غرمنۍ خبری خبرونه او سمنې نړیواله موضوع. ترکیه اعلان کړی چې د سوریې په شمال ختیځ کې د عملیاتو له اوسنۍ ساحې څخه د باندې د کورد ملیشو پر ضد عملیاتو اړتیا نشته. د ترکیې دفاع وزارت پرون په یو اعلامیه کې وویل چې نوي عملیات نه پیلوي، ځکه د امریکا متحدو ایالاتونو انقرې ته معلومات ورکړي چې کورد ملیشو د سوریې له شمالي سرحدي سیمو څخه وتل پیل کړي دي. د دې موضوع په اړه د جزئیاتو لپاره ملالای بشیر راسره په سټډیو کې دی. ملالای جان، د روسیې او ترکیې لوړپوړو مشرانو پرون په سوچي کې سره وکتل، دوی پر کومو موضوعاتو یا په کومو ټکو توافق وکړ؟
مننه نوري صاحب. لکه تاسو چې ویل، پرون د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې شپږ ساعته غونډه وکړه. په دې دوه اړخیزه غونډه کې موافقه وسوه چې د سوریې په شمال ختیځ کې ګډې ګزمې وسي او کور جنګیالیو ته یې بیا نوی ضرب الاجل ټاکلی چې ټول دې له سیمې ووځي. دواړو مشرانو وویل چې یو نوی یو نیم سل ساعته اوربند به له سې شنبې پیل سي، چې پر مهال یې باید کورد ځواکونه او د ترکیې او سوریې سره له هایل سیمی تخووزی. د اوربند په خبرو کې د هغې سیمې په اړه بحث وسو چې له پنځو کلونو راهیسې کردانو د امریکایي ځواکونو په ملاتړ له داعش سخت دریځي ډلې څخه نیولې وې، او په دې جګړه کې زرګونو کردانو وژل شول.
کله چې کردان له دې سیمې وزي، نو آیا د دې بیره شته چې سخت دریځي به یو ځل بیا دا سیمه ونیسي؟
نوري صاحب، امریکا ویلي دي چې تمه لري چې ترکیه او کرد ځواکونه به د سوریې په شمال کې د داعش ډلې هر ډول فعالیت ځپي. دا خبره سوریې ته د امریکا ځانګړي استازي جیمز جیفري د امریکا د سنا د بهرنۍ چارو کمیټې ته پرون د سې شنبې په ورځ په غونډه کې وکړه. د ویل که کردان او ترکیه له یو بل سره مخامخ کېدو ته اړ نه سی، د ویل چې امریکا پر دوی تکیه کولای سي چې د داعش پر ضد به جنګیږي. د یادونه ور ده چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف تایید کړه چې ترکیه او روسیې ځواکونو په سوریه کې په هایله سیمه کې ګزمې پیل کړي دي. یو کورد چارواکی هم تایید کړی ده چې ملیشو یې د امریکا په منځګړیتوب له توافق سره سم دا سیمه پرې ایښې ده. سوریه د ترکیې عملیات غندلي دي او وړاندیز یې کړی دی چې له کورد ځواکونو سره متحد کېدای سي.
بلې، لمه بشیر، له تاسو نه مننه. قدرمنو اوریدونکو، وامر دل چې ترکیه ویلي د سوریه په شمال ختیځ کې د عملیاتو هغه ساحه چې اوس د کورد وسلوالو پر ضد پکې عملیات پیل کړي نور نه پراخوي او نه هم ورته اړتیا شته.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تثبیت
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادی رادیو اوری بیرته راګرځو د افغانستان موضوعاتو ته. د پکتیا امنیت چارواکي وایي را روان ژمی به هغه سیمې بیرته تر خپل واک لاندې راوړي چې اوس د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي، خو خلک د داسې تصفیوي عملیاتو غوښتنه کوي چې ولسي وګړو ته پکې زیان ونه رسیږي. روان کال د پکتیا په یو شمیر سیمو کې د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې ډېر ځلې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوي. ګردیز د ازادي راډیو خبریال احسان آرین پرې رپورټ لري.
د پکتیا امنی قومندان محمد عثمان جنباز ازادي رادیو ته وویل چې افغان امنیتی ځواکونو په ټول قوت د وسلوالو مخالفینو عملیات په شاتم بولې او دوی ته ماته ورکړې. ښاغلی جنباز وویل د راتلونکي ژمي لپاره ځنګړي امنیتی تدابیر نیولې چې لمخې به هغه سیمې له وسلوالو مخالفینو پاکې کړي چې د مهال د دوی تر واک لاندې دي.
سګنای کال اکثر ولایتونو ته دوی سقوط ورکړي او په عین حال کې دوی د خپل عملیاتونو معلومات عملیات کړي. خوشبختانه ستاسو امنیتی او دفاعي ځواکونه په دې وتوانې چې دوی هغه کوم شوم اهدافونه چې دوی درلودل هغه له خاورو سره یو سانسي او په مات سره مخامخ سي. موږ مشکلاتونه هم درلودل په خپلو برخه کې درلودل، ټپیانو هم درلودل، شهیدان مو هم درلودل، خو خوشبختانه د تیرو کالونو نه په دې خوا سګنه کال موږ کامیاب او موفق وو.
له بلې خوا د پکتیا ولایتي شورا بیا په هغو سیمو کې د تصفیوي عملیاتو غوښتونکي ده چې په وینا یې د پسرلي په موسم کې پکې د وسلوالو مخالفینو تحرکات زیات وو، خو دوی ټینګار کوي چې په عملیاتو کې باید د ملکي وګړو خوندیتوب ته ځانګړی پام وشي. د ولایتي شورا مرستیال محمد ایوب غروال ازادي رادیو ته وویل
اوړي په موسم کې لکه د جاني خیلو، پټان، ځاځي اریو، احمد ابا زرمت په دغه ولسوالۍ کې د ستونزې تر سترګو کېږي. تصفیهي عملیات غواړو چې تر څو پورې په هغې کې ولسي وګړو ته توان نه وي وخته ځای په ځای تصفیهي عملیاتو تر شا باید هلته پوسي قرارګاه ایجاد.
د پکتیا امنیه قومندان په داسې حال کې د پسرلنیو عملیاتو د بریالیتوب خبره کوي چې د ولایتي شورا د یو شمېر غړو په وینا اوس هم د دې ولایت د ځاځي اریوب، سیدکرم، زرمت، روحاني بابا او یو شمېر نورو ولسوالیو کې وسلوال طالبان حضور لري او وخت نا وخت له امنیتي ځواکونو سره جګړې کوي. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
اوس هم د کابل چاپي خبرونه ته کتنه کوو. نجاسا په تبه غوښ شو.
ویسا ورسپانې په سرمقاله کې لیکلي د وروستیو راپورونو له مخې ویل کېږي چې د اکتوبر په وروستیو کې په چین کې د طالبانو په شمول بین الافغاني غونډه جوړیږي چې دې غونډې ته حکومت هم بلل شوی چې د سیاسي ډلو په ترکیب کې به غړي شریک وي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د بین الافغاني خبرو او د سولې د بهیر داسې مهال بیا پیلېدل ډېر د حیرانۍ خبر دی، دا ځکه چې په افغانستان کې د حکومت قانوني موده پخوا ختمه شوې او د انتخاباتو سرنګ والی ته په پام د نوي حکومت جوړېدل په لنډ وخت کې ناشونی ښکاري. د سرمقالې د لیکوال په باور دلته لورای ښکاري چې د امریکا لیوالتیا د سولې په نوم پروسې ته زیاته ده. د خلیزات سفرونه بیا پیل شوي او اشرف غنی حکومت خپلې پخوانۍ وبولالې تکراروي. د سرمقالې لیکوال پوښتنه کړې چې ولې امریکا د سولې د بهیر د پیلولو لپاره د نوي حکومت رامنځته کېدو ته انتظار ونه کړ. د سرمقالې لیکوال لیکي د دې پوښتنې یو ځواب دا دی چې په دې پروسه کې د پخوا په څیر د افغانانو رول او اراده ورته د حساب وړ نه ده. اصلي لوری طالبان دي چې توافق ورسره وکړي او هغه به په افغانستان کې عملي کوي. د هیواد دولتي ورسپانې د سرمقالې عنوان دی د قطر او مسکو یا چین په لوکس هوټلونو کې سوله نشي کېدی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي افغانان هغه مهال دایمي سولې ته رسېدای شي چې دغه پروسه د افغانانو لپاره رهبري شي، ځکه افغانان د باعزته او تلپاتې سولې غوښتونکي دي او افغان حکومت د خپلو خلکو غوښتنې ته ژمن دی. د سرمقاله لیکونکي په باور که څوک سوله کوي لومړی د سولې لپاره د ژمنتیا خودلو لپاره اوربند وکړي، بیا د راشي ل خپل زپل شوی او زوریدلی افغان سره سوله وکړي. کنه له دې پرته د قطر او مسکو یا چین په لوکس هوټلونو کې د افغانانو سره پټه سوله نشي کېدی.
ستاسو له پیغامونو
د افغانستان لوړ پورو چارواکو ته دا خبرداري ورکوم چې وروره دا د افغانستان ترازوګان نه دي، دا د لوګر سرک نوې جوړ شو. وروره پنځه اویا ټنه دا زغال پاکستان ته سارینه او په ګردیز باندې کته دي. د دې مخنیوي څهونه کو دا ترازو مخکې بنده وه، بیا دا اوس بیا شروع شوې ده او ښي روپۍ ډبلې ډبلې اخلي او وروره سرک نوې سرک جوړ کړی دا بیا سرک په تباه او برباد کوي. دا مچیران وروره کانټي په قرارداد ورکي، وروره کال قرارداد ته دې غمه ټیلر والا روپیه اخلي موټرونه اویا اویا پنځه اویا ټنه زغال پاکستان ته په ګردیز په لوګر دسې په شارینو باندې پاکستان ته اوړي. د دې مخنیوی دې وکړي او دا پیغامونه مې ورسوي خپلو ټولو چارواکو. سلام علیکم.
آغا شیرین مخلص کپتیسا ولایت تکاب ولسوالین آزادی رادیو ته خپل پیغام پرېږدم. په کاتی پروا په سیمه کې چې دا کم سفارت د پاکستان د ویزې لګی، آیا د دې رشوت خورګي مخاور نه نیول کیږي؟ کارا برا کمیشن کاران دي څلور زره پنځه زره روپۍ ته نه اخلي، شل نفره پنځه ویشت نفره برابرۍ. هغه د جومات خوا دروازې مخته د جنرال جرات کور ته چې مخامخ دروازه د سفارت ته لس بجې یوه بجه د دروازې سره سره لار اواز سبا نوبت دی او خار غریب تلوش په تلش کې تا بیرون میګار دی او زنانه هم دې ته کیږي د فولند کیږي ماشومان هم دې ته کیږي د فولند کیږي دا سره حکومت ته سره قانون دی داخل د انګل کې تجدیدي د شاسر وی بیچارهګان چا دریګان په سیمه خلدارو کې بندي د چاپ ګوډ ورو کې پټیل ماډر کې چا ماشوم فولند دی ډیر دې ځتی دی او د پاکستان کم پولیسان چې دی هغه په کمرو کې ته ګوري خان دی دا سره حکومت کړه افغانستان وسلام په احترام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
په افغانستان کې د غرمې 12:00 بجې شوې وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان او نيزه خبرونه مهیروي خو اوس فریبا ظاهر سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سر خطونه وړاندې کوي.
د سولې په چارو کې د افغان دولت وزارت د سولې د خبرو تر پیلې دوه د مخه د تاریخوالي پر کمی دو اوربن ټینګار کوي. دغه وزارت وایي د ناجی انوري نن ازادي راډیو ته ویل چې تر خبرو د مخه اوربن د افغان حکومت په شرط دی. د خبرې داس ملکیږي چې د ملګرو ملتونو سازمان، اروپای ټولنې او د امریکا په شمول یو شمېر لویدیځو هیوادونو ویلي چې د یوې دایمي سولې تړون ته د رسیدو لپاره چې پرې افغان جګړه ختمه شي ژمن پاتې دي. هم درز د طالبانو د سیاسي دفتر وین سویل شاین ویلی چې د چین هیواد په د اکتوبر پر 28مه او 29مه د یولر بین الافغانی خبرو کوربوي. پولیسو تیر شپه په کندهار کې دوه انسان تښتونکي وژلي دي. د کندهار د پولیسو وایي جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه ملي پولیسو د کندهار د 15 امنیتي حوزې اړوند د شورندام په سیمه کې دوه کسان وژلي چې سمو د وړاندې د کندهار د 200 له فاروقي مدرسې څخه یو ماشوم تښتولی او بیا یې د غله کورنۍ پیسې غوښتې. بارکزی وایي دوه انسان تښتونکي د پولیسو سره په نښته کې وژل شوي دي خو دغو کسانو تښتولی ماشوم لا وختي وژلی و. د پروان امنیتی چارواکي وایي چې د طالبانو څلور قمندانان په دغه ولایت کې نیولې دي. د پروان امنیت قمندان محمد محفوظ ولی زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د قمندانان د پروان او بغلان اصلي اوسیدونکي او پولیسو د کشفي او استخباراتي معلوماتو پر مټ ونیول. ترکیه اعلان کړی چې د سوریه په شمال ختیځ کې د عملیاتو له اوسنۍ سیمې بهر د کوردمیشتو د کورد ملیشو پر ضد د عملیاتو اړتیا نه لیدل کېږي. د ترکیه دفاع وزارت پرون په ویلامې کې ویلي چې نوې عملیات نه پیلوي ځکه امریکا متحده ایالاتونو انقرې ته معلومات ورکړي چې کورد ملیشه د سوریه د شمال له سرحدي سیمو وتلې دي. او روسیا نن د لسکون افریقای مشرانو د غونډې کوربه ده. د غونډې د روسیا په ساحلي شهر سوچي کې داس مال جوړیږي چې مسکو په افریقا کې د نفوذ د ډېرېدو هڅه کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به دا د ورځني سرمشریزه د خپل مصري سیال عبدالفتاح السیسی سره په ګډه پرانیزي. السیسی د افریقایي ټولنې مشري هم کوي. کرملین ویلي چې د افریقا د 45 هیوادونو او حکومتونو مشرانو څخه 43 یې په دې غونډه کې ګډون منلی دی.
زهرو کاروان
د ازادي راډیو